څلور بجې شوې. احمد شیبری هم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په کابل کې د جمعات دننه چاودنې پیژندل شوی دیني عالم مولوي ریحان وواژه او یو شمېر یې ټپیان کړل. تر خبرونو وروسته د دې پیښې تفصیل درکوو. خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
نن د کابل په یو جماعت کې چاودنې مشهور دینی عالم او مفتی مولوی سمیع الله ریحان وژلی او شپاړس تنه نور یې ټپیان کړي دي. د سرپل او بلخ ولایتونو څخه د څو پوستو د سقوط رپورټونه ورکړل شوي او د برتانیا صدراعظم تریزا می اعلان کړی چې د جون په اوومه نیټه د برتانیا د محافظه کار ګوند له مشرتابه استعفا کوي. نن د کابل په یو جماعت کې چاودنې مشهور دینی عالم او مفتی مولوی سمیع الله ریحان وژلی او شپاړس تنه نور ټپیان کړي. پیښه د نهمې امنیتي حوزې اړوند د التقوا جماعت کې شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادۍ راډیو ته وویل چاودیدونکي مواد مخکې له مخکې په التقوا جماعت کې ځای پر ځای شوي وو. دی وایي نن یوه بجه او شل دقیقې د نهمې امنیتي حوزې اړوند په التقوا جماعت کې د افغانستان د خلکو د دښمنانو لخوا مخکې له مخکې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو چې چاودنې مشهور دینی عالم مولوي ریحان وژلی او شپاړس تنه نور لمونځ کوونکي ټپیان کړي دي. پیښه هغه مهال شوې چې په دې جماعت کې خلک د جمعې د لمانځه لپاره راټول شوي وو. لا ارګ څخه بیا په یوې خبر پاڼه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له خولې دا برید غندل شوی او زیاته کړي ترهګر د خپل اصلیت د پټولو د خپل جنایاتو د توجیه په هدف د دینی احکامو او الهي ارشاداتو د ناسم تعبیر او د دینی عالمانو د حقانیت د رساغ د خاموشول لپاره د مولوی ریحان په څیر دینی عالمان په شهادت رسي. ولسمشر غنی اړوند مسولینو ته د دې برید د څیړنې امر کړي. مولوی سمیع الله ریحان مشهور دینی عالم چې په خپل ویناو کې د افغان دولت او نظام پلوي کوله او ډیر کله به د دینی مسلو په اړه راډیووي او تلویزیونی خبرونه او بحثونه کې ګډون کاوه. د سرپل ولسوالۍ په سوزمکلا ولسوالۍ د سرپل ولایت په سوزمکلا ولسوالۍ کې د ملي اردو یو مهمه پوسټه د طالبانو لاس ته ورغلې. د سوزمکلا ولسوال صبغت الله نن سهار ازادي رادیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ خو ډیر جزئیات ورنکړل. لبلې خو د سرپل د ولایتي شورا رئیس محمد نور رحماني وایي طالبانو تیر شپه د سوزمکلا ولسوالۍ پر امنیتي پوسټو د برید پر مهال د ملي اردو یو پوسټنی ولې دوه سرتیری وشلې او 15 نور ټپیان کړي. خغل رحماني ویل په دې حمله کې چې تیر شپه په یو لس بجو د ملي اردو یو سرتیری له طالبانو سره مرسته کړې او له حمله وروسته تښتیدلې. خغل رحماني ازادي رادیو ته د دې حمله پر جزئیاتو داسې وویل. د وای د دولت مخالفینو د سوزمکلا ولسوالۍ په اړوند سیمو کې تهاجمي حمله پیل کړې چې په نتیجه کې د ولسوالۍ په مرکز کې کمربندي پوستي او لاغې ډلې د ملي اردو مهمه پوستي د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلې. دا سرپل ولایت سیمه ایز چارواکو د طالبانو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوي. د یو بل خبر له مخې طالبانو د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې یو امنیتي پوسټ نیولی ده. د بلخ د پولیسو غیاند عادل شاه نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې حمله کې د سیمه ایزو پولیسو دوه قمندانان وژل شوي دي. خو یوې سیمه ایزې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل په دې حمله کې څلور سیمه ایز پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په یو خبر کې ویل شوي چې د بلخ ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په بمباری کې د ولسی پاتون دوه سرتیری وژل شوي. د فراه ولایت چارواکي بیا په شیبکو ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکو په یو حمله کې د یو غیر حکومتي ټولنې د دوو کارکونکو د وژل کېدو خبر ورکړي. د کندهار امنیې قمندان هغه رپورټونه رد کړي چې وایي په عینو مینه کې په پرونۍ موټري بمی حمله کې بلوچستان په نښه شوي وو. په عینو مینه کې تیر شپه ناوخته په یوه موټري بمی چاودنه کې لس کسان ټپیان شول چې شپږ ماشومان او څلور ښځې پکې وو. د کندهار امنیې قمندان تادین خان پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د دې حملې هدف معلوم نه دی خو هلته د بلوچستانو شتون یوه بې ځایه او دروغجنه ادعا ده. تادین خان وایي چاودنه د کندهار د ملي امنیت د پخواني ښاري مدیر ظاهر شاه د کور مخې ته شوي او خاين موله به د دې حمله هدف وو. تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی. د برتانیا صدراعظم تریزا می اعلان کړی چې د جون په ومه نیټه برتانیا د محافظه کار ګوند له مشرتابه استعفا کوي. مینن په لندن کې ویل د ګوند د نوي مشر تر ټاکنې پورې به د برتانیا د سرپرست صدراعظم په توګه دنده ترسره کړي. ګومان کېږي چې د برتانیا د محافظه کار ګوند د نوي مشر ټاکل به څو اونۍ وخت ونیسي. تریزا می له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو سرسخت ملاتړې ده. نوموړي په 2018 کال کې د اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په اړه تر یوې ټول پښتني ورسته در راپورته شبي کړکیچ پترڅ کې د برتانیا د صدارت څوکۍ ته لار اومومده. نو مولي د هغه څل کبل چې لار پي ټولنې څخه پر وخت د برتانیا په استلو کې د دې ناکامي ګڼل کیږي د خپل ګوند لخوا تر فشار لاندې و. اوس ټاکل شوی چې د برتانیا به د اکتوبر په 1 لار پي ټولنې څخه ووزي، خو د برتانیا پارلمان تر اوسه هم لار پي ټولنې څخه د دې هیواد د وتلو شرایط نه دي تصویب کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ استخباراتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له عدلي وزارت سره د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د تحقیقات په بیا کتنه کې بشپړ همکاري وکړي. مولر د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاین کې د روسیې د لاسوهنې په اړه تحقیقات کوي. ولسمشر ټرمپ دا فرمان پرون ورکړ چې د سپینې ماڼۍ لخوا د مولر د تحقیقاتو د بې اهمیته کولو لپاره د روانو هڅو وروستی مورد ګڼل کیږي. د مولر روسیې رپورټ چې تیره میاشت خپور شو د استخباراتي څېړنو هغه نتیجه تاییدوي چې روسیې د 2016 کال د انتخاباتو په کمپاین کې لاسوهنه کړې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د جمعات د نن چاودنې پیښندل شوی دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان وواشه. د بویل
د ټولې دنیا فوجان دی او تر ته شو زما دی او په جوړښت سره نه برابر دی. دا ایمانانو هم دا قیدتانو هم دا استامانو هم او دا د اسلام حکم دی. زه افغان هم، د دې ملک هم، د دې وطن هم، دا مې خاوره ده، دلته بمرم.
د غزنی امنی قمندان وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو پر ضد هوایي بریدونه زیات شوي او ادامه به پیدا کړي.
دا د ضربات کم هم نشي چې څو دی اران شي سوله ونه کړو د موږ څخه خبره تکینلی.
د افغانستان په شمال کې د داعش هلو ځلو ته چارواکو اندېښنه ښکاره کړې. بل لور ته په ختیځ کې د نورستان والی وایي
د نورستان مشرانو د واما په ولسوالۍ کې غونډه وکړه، ټول ولس دا اعلان وکړه چې موږ د داعش په وړاندې د دولت تر څنګ اوږه په اوږه جنګېږو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه روانه ده. په دې اړه هم په روانه خپرونه کې اورېدلی شئ. مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې نن په کابل کې چاودنه شوې ده. دا چاودنه د جمعه دننه شوې ده او پیښندل شوی دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان هم په دې چاودنه کې وشل شوی دی. د پیښې جزئیات له کابل د ازادي راډیو له خبریال خان محمد سین څخه اخلو. بلې سین سن له کابل سره مو ټلیفوني رابطه ګډوډه ده. سین صاحب سره اورو. دا چاودنه د کابل په نهم ناحیه کې شوې ده. کله چې مو ټلیفوني رابطه بیرته سره سم شوه، له کابل سره به ارتباط ټینګ کړو او د دې پیښې جزئیات به له تاسو سره شریک کړو. غزنی ته به مخه کړو. د کابل د پیښې جزئیات وروسته په خبرونه کې درکوو. د غزنی ولایت امنیت قمندان سمونوال محمد خالد وردک وایي په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ قوي همغږي رامنځته شوې ده. نو له دې عملې د امنیت په برخه کې ګړندۍ هڅې پیل کړې دي او زیاتو وسلوالو ته مرشوب لاړولې ده. دا په داس وخت کې شوې ده چې په غزنی کې ګڼو کسانو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي دي چې امنیتي وضعیت ښه نه دی. د غزنی امنیت قمندان محمد خالد وردک سره په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر مرکه کړي.
موږ په حدود 5 کیلومتر کې د شمال طرف ته د خوجمری ته ساو چې په نامه د جنگل باغ هلته موږ یو بیز مشترک جوړ کړ چې تقریبا په حدود 100 نفر کې اردو ملي پولیس امنیت ملي موږ ځای په ځای کړل چې د غونه یې نه مکمل موږ تشویش را پښو. او بل ساد منګور و چې هغه به مخکې کال کې چې غزنی د سکوت سره مخامخ شو د هغو طریقې نه مبس تخلیه شو، مثلا بندیان ټول وتښتېدل، طالبانو انتقال کړل. هلته موږ د منګور بیس جوړ کړو چې اوس د اوزې سی او مبس هغه سوه مکمله امنه شوه. او په غوځه کې د طالبانو چې د هغو محکمه علني هلته به کېده، د خلکو نه به پیسې اخیستل کېدې. پس د خدای چې اوس موږ هغه بیس واچولو، اوس مکمل شار په امن کې دی. موږ په دو باندې به انتقال نه کړو چې موږ دغه امنیت په تنه په شار کې راستلی. دغه امنیت موږ ولسوالیو ته په مخکې بیایو چې موږ باید ولسوالۍ ونیسو، د کمربند شار نور هم به پراخه شي، کارونه هم پر روان دي انشاءالله.
داسې ویل کېدو چې څه موده وړاندې په غزنی کې د پولیسو د تشکیل کمښت و کمښت پر سوې د کڅنګه
یا و شتادی تقریبا څه کمبوت لرل مې په تشکیل پوره دی انده کمبوت لري چې هغه ان شاء الله اوس د خلکو توجه راوخې د غزنی کې امنیت دی ارڅوک راځي د ورځ تقریبا موږ د شلو ډیر شو نه پر سمګ موافقه کچې دی د ترازی په مختلفو بستو کې موږ موافقه ورسکو چې دی وظیفه واخلي
محلي اداره په دا ورستیو کې د وسلوالو طالبان ته د درنې مرګ ژوبلې وروښتو خبر ورکوي څه فکر کوي چې دی طالبان څومره ځپل سوي دي په دغه ولایت کې د ناټو لخوا د افغان هوایي ځواکونو کمانډۍ ځواکونو له لورې
دلته ډیر خارجیان غلي و دی تصمیم لرلو چې غزنی ولایت سقوط ورکا خوشبختانه د نوی رهبری چې غزنی ته راغلو د مرکز حمایت چې د موږ سو هوایي ضربات شوي دي طالبان ته درنه طلبات وختي دي یو مثال به درته وایم چې د بند سردی کې چې درې درش نفر تن پاکستانی و چې د بینه پوغو کې ولاړل او نور په اندړو کې په ګیلان کې په مقر کې په کاراباغ کې دی کوي کوي ضربې خوړلې دي اوس دی دوه نفر حتی یو ځای کېدی نه شي د ورځې داسې ورځ نه ده چې د دی شل نفر او دېرش نفر تلفات نه ورکوي او دی به دا ضربات کم هم نه شي چې څو دی رانه شي سوله ونه کړو او د موږ سه خبرو ته کښېنه دي
موږ ډېری وخت اوس وینو په دا وروستیو کې غزني ولایت ته د ناټو نظامي چارواکي د دې تر څنګ افغان نظامي چارواکي ډېری وخت سفرونه کوي تاسو فکر کوي چې غزني ته د مرکزي دولت پام اوښته نه ده
بله اوښته مخ مخکیم درته وی چې د مرکزی دولت ډیره توجه په دغه باندې د غزنی باندې د چند خلکو ډیر تشویشونه وو نو باید د تدا ثابت کړي چې موږ تاسو ته امنیت ورولې او دوی باید په آرام فضا کې وزوندو
د غزنی امنیت قومندان وو چې له ازادي راډیو سره یې د غزنی د امنیت په ارتباط سرګندونې کولې اوس بیرته کابل ته ورځو له کابل خان محمد سین په ټلیفون را سره دی د کابل د نن ورځې د چاودنې جزئیات په لده واخلو چې د کابل په نهمه ناحیه کې نن چاودنه د جماعت دننه شوې ده او په دې چاودنه کې پیژندل شوی دیني عالم مولوي سمیع الله ریحان وشل شوی دی نور جزئیات له خان محمد سین څخه
کابل خار د جمعې پورز د روژې په 19مه د یوې بلې چاودېدون کې د یوې بلې چاودنې شاهد وو د دې خار د نهمې حوزې د تقوا په جماعت کې چاودېدون کې مواد ځای پر ځای شوي وو چې د جمعې د لمانځه پر مهال شاوخوا یوه بجه او شل دقیقې د امام د خطبې د ویلو پر مهال وچاودېدل په دغه پیښه کې د هیواد یو پیژندل شوی دینی عالم او د جماعت امام مولوي سمیع الله ریحان له یو بل المنسکون کې سره وبجل شو شپارس پکې ټاپیان د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
غری رویداد معلومات ابتدایی ما نشان میده که این حمله تروریستی توسط گروه تروریستی طالبان راندازی شده
تر اوسه کومې ډلې د دغه حمله مسؤلیت نه دی منلی مولوی سمیع الله ریحان د هیواد یو مشهور دینی عالم او تلی د امنیتی ځواکونو په ملاتړ خبرې کولې د دې ولسی جرګې مشاور هم وو او په یو خصوصي ټلویزیون کې د یو دینی پروګرام د پرمخ بیولو مسؤلیت هم درلود د افغانستان د عالمانو شورا دغه عمل غندي او د ریحان وژنه لوی ځای غني د افغانستان د عالمانو شورا غړي شفیع الله نورستانی وایي
حمله او انفجارات او در مقدسات ای حد کې حدود الله است حد کې حرمت خداوندی است د هیڅ کتاب او د هیڅ منطق همین موضوع را مشروع نمیدانه کاملا مردود است تقبیم کریم از همچو آمار ناشایسته و آمار تروریستی را
ده له حکومت غواړي چې د افغانستان د دینی عالمانو او جماعتونو امنیت ته تدابیر جدي کړي کابل خاریان هم د روژې په میاشت کې پر لمونځ کوونکو حمله یو نه بخون کې عمل ګڼي
د یو مسلمان څوک چې ځوان غواړي چې د هغې پسلاف هغه نه خلاص کړي له مرګ خلاص کړي خدای هغې ته دوغره اجر ورکوي که دا ټول دنیا دی ژوندی او څوک چې په ناحقه په دې شکل څوک له منځه وړي هغه هم بیا د جمعې په ورځ کې هغه هم په رمضان کې د هغې نو ځای جهنم دی
دا لومړی ځل نه دی چې دینی عالمان په نښه کېږي بلکې تیر کال د کابل په ورانوس هوټل کې پر یوې ډلې دینی عالمانو هم برید وشو چې په هغې کې څلوېښت کسه وژل شوي او شپېته ټپیان شوي وو خان محمد سیند ازادي راډیو کابل
په راپور کې مو واورېدل چې په کابل کې نن د جماعت دننه چاودنه شوې ده او په دې چاودنه کې پیژندل شوی دینی عالم مولوي سمیع الله ریحان وژل شوی دی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د نورستان والی وای په دې ولایت کې د داعش لپاره د اوسېدو او فعالیت کولو ځای نشته. دلته دینی عالمان او قومونه د حکومت پلویان دي، خو په کونړ کې د مخپوزیتی دون کې نفوس اندیشمن کړی دي چې له هغه ځایه نورستان ته نفوس ونکړي. د دې موضوع تفصیل له سیمې د روح الله انوري په راپور کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د ازادي راډیو ته وویل د ولایت دینی عالمانو او قومي مشرانو پریکړه کړې چې داعش تبا په خپل خاور کې ځای نه ورکوي، او په همدې اساس دا ویلی شي چې یاد ډله په نورستان کې د غسیدو او فعالیت کولو اجازه نه لري.
کله چې چپه دره کې د داعش له خوا نه خوځښت پیل شو، نو د نورستان مشرانو، علما کرامو، سپینګیرو، جهادي مشرانو، قمندانانو، ځوانانو د واما په ولسوالۍ کې غونډه وکړه. ټول ولس دا اعلان وکړه چې موږ د داعش په وړاندې د دولت تر څنګ اوږه په اوږه جنګیږو او دفاع به کوو. نو دغه تشویش موږ په داخل د نورستان کې نه لرو چې داعش دې پراخ نفوس پیدا کړي او جدي تهدید دې هلته پیدا کړي.
هغه وای خو په کونړ کې د داعش د فعالیتونو زیاتوالی نورستان ته غزیدلو لارو ته اندېښمن کړی دی، او دغه اندیښنه د کونړ او د مرکز کابل چارواکو سره شریکه کړې ده.
دغه تشویش مونږ هم لرو او د مرکزی اداراتو سره مو هم شریک کړی دی. د کونړ ولایت سره هم په دې برخه کې همغږي لرو، او ان شاء الله کوشش کوو چې د دواړو ولایتونو په هڅو او د مرکز په کومک باندې دغه تهدید.
خو د کونړ چارواکي بیا وایي چې په چپه دره کې داعش ماتې خوړلې او نورو ځایونو ته د خورېدو توانې له لاسه ورکړی دی. د کونړ امنیه قومندان سمونمل شفیق الله سهر ازادي راډیو ته وویل
مونږه قوه مصالحه اردوی ملي، پولیس ملي، امنیت ملي یو ځای مشترک خپل عملیات چپ درای کې انجام کو. هغه قرارګاګان چې په نوم و خودس ثابت نقطه نه لري، هغه مونږ ورنونی و داعش د چپ درینم ډیر مخته تله د اته چې دغه اواز د فیرم چپ دریو لسوالی تن راځي.
د نورستان والی په داسې حال کې په خپل ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت د ډلې د نفوذ نه کولو خبره کوي چې د کونړ چپه دره د نورستان واما ولسوالۍ سره شریکه پوله لري، او په یاد ولسوالۍ کې داعش خپل فعالیتونه پیل کړي او له وسلوالو طالبانو یې زیاتې سیمې لاندې کړي. داسې هم ویل کېږي چې د نورستان د واما ولسوالۍ تر سرحدونو پورې ځانونه رسولي دي.
په راپور کې مو د نورستان د والی حافظ عبدالقیوم په وینا واوریدل چې داعش په نورستان کې تهدید نه دی، خو په گاونډي کونړ کې د داعش د هلو ځلو زیاتېدو ته اندېښنه شته. بل لور ته د افغانستان په شمالي ولایتونو کې محلي چارواکي داعش ته اندېښنه لري او وایي چې د دې ډلې فعالیتونه په زیاتېدو دي. په دې اړه له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی دغه تفصیلي راپور لري.
د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د زرګونو جنگیالیو د حضور په اړه د روسیې هیواد لاندېښنو وروسته اوس مهال ځینې افغان محلي چارواکي په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د نړیوالو تروریستي ډلو حضور تاییدوي. په شمال او شمال ختیځ زون کې چارواکي مني چې د داعش ډلې سربیره په فاریاب، سرپل، کندوز او بدخشان ولایتونو کې د القاعده او جندله تروریستي ډلو هم پټنځایونه او تربیوي مرکزونه جوړ کړي دي. د سرپل د امنیه قماندان جیلانی ابوبکر وایي چې داعش ډله په کوهستانات ولسوالۍ کې د ترهګرۍ مرکزونه لري، او د یاد ډلې جنګیالي خپلې تهاجمي حملې له همدې ځایه پلان کوي. د کوهستانات ولسوالۍ له څلورو کلونو راهیسې د دښمن په لاس کې ده، او دلته داعش حضور لري، او تاسو شاهد یاست چې له همدې ځایه تهاجمي حملې ترسره کوي. د سرپل ولایتي شورا یو غړی حسین مجاهد زده هم مني چې د داعش ډلې اکثرا جنګیالي له بهرني هیوادونو دي چې په سوریه او عراق کې لماتې وروسته دغه ولایت ته مخه کړې. دوی هغه کسان دي چې په سوریه او عراق کې ماتې خوړلې، او موږ نه پوهیږو چې چا او څنګه له کومې لارې دلته راوستې دي. دا ټوکه نه ده که په شمازون کې د یادو ډلو فعالیت ډیر شي، دا به هم افغان دولت او هم د هغوی اصلي ملاتړ کوونکو ته یو نوی سرخوږی جوړ کړي. په جوزجان کې د خواب ولسوال انجینر احمد ادا کوي چې په سرپل ولایت کې فعال داعشیان هڅه کوي تر څو د جوزجان سرحدي ولسوالیو ته ځان ورسوي او په دې ډول د منځنۍ آسیا هیوادونو ته نفوذ وکړي. د فاریاب د پولیسو ویان کریم یورش هم وایي چې په دغه ولایت کې بهرني جنګیالي د طالبانو په لیکو کې د حضور سربیره د القاعدې ډلې تر ملاتړ پراخ فعالیت کوي. هغه وویل چې په فاریاب کې د بهرني فعالو تورستانو په منځ کې پاکستانی، ایغور، ازبکستانی او ایرانی جنگیالی حضور لري. ازبکستانی جنگیالی پکې دی. په تازګۍ سره ایرانی مشاورین هم ورسره یوځای شوي او پاکستانی جنرالان یې مشري کوي. دوی په دوو برخو کې، یو د طالبانو په لیکو کې فعالیت لري او بله برخه یې القاعده ته مربوط کسان دي. د کندز ولایتي شورا یو غړی غلام رباني رباني وایي چې د طالبانو سربیره په دغه ولایت کې بهرنۍ تروریستي ډلې له داعشي فکر سره فعالیت کوي چې د داعش ډلې لا کلک ملاتړ هم برخمنې دي. ښاغلی رباني وویل انصار الله جند الله او جهش الانصار چې د کندز په شاوخوا کې په جګړو بوختې دي عمیقا ورسره داعشي فکر دی او دوی د القاعدې ملاتړ کوي. دوی ځان داعش ته مربوط ګڼي. دوی خپل سپین بیرغ په تور اړولی او داعش ځان بولي. د بدخشان د ولی ویان نیک محمد نصری هم وایي چې په دغه ولایت کې بهرني تورستان د القاعده په ملاتړ جنگي او مالی او نظامی امکانات د پاکستان په خاوره کې لاسرحدي سیمو ترلاسه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت داعش ډله د هیواد امنیت ته لوی ګواښ بولي، خو وایي چې په شمازون کې د یادې ډلې د تازه جوړ شویو پټنځایونو په اړه یې د خپلو رسمي منابعو څخه معلومات نه دي ترلاسه کړي. د دفاع وزارت ویاند عارف زبیر ازادي راډیو ته وویل چې تر دمه مشخصه نه ده چې په کومو شمالي ولایتونو کې یادې ډلې خپل فعالیت پیل کړی دی.
داعش یو تهدید دی، لکه د نورو تروسي ډلو، که هغه جندالله دی، که هغه طالبان دي، که هغه حقاني ډله ده او که هغه القاعده ده، د هېواد قاعدې ته مونږ پر وړاندې جنګېږي. اما تر اوسه پورې مشخص مونږ دا د کشفي ارګانونو لخوا نه مونږ ته نه شو شوي چې په کوم ولایتونو کې د شمالي ډلې خلکو فعالیتونه شروع شوي دي.
تر دې مخکې د روسیې د استخباراتو مشر الکساندر بورتنیکوف د مې په 18 نیټه تاجکستان ته د سفر پر مهال وویل چې د داعش ډلې کابو 15,000 جنګیالي د افغانستان د شمالي ولایتونو په سرحدي پولو کې ځای پر ځای شوي دي چې د منځنۍ آسیا لپاره تهدید بلل کیږي. مجیب حبیب زی، ازادي رادیو، بلخ.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ولیدل. د عمران خان دفتر تر دې لیدنې کتنې وروسته په یو بیان کې یوازې دومره ویلي دي چې پر دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې شوې دي. موضوع د مشال راډیو خبریال اسرار عالم مهمند څارلې. له ده به واورو چې کوم موضوعات به جواد ظریف له پاکستاني چارواکو سره وڅېړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي دفتر نن کم بیان جاری کړی. نو په هغه کې دوی دا ویلي دي چې مرکزی نقطه د امریکا او ایران ترمنځ کړکې شي، او په هغه باندې به دوی دا خبره هم کړی ده چې پاکستان غواړي چې څومره هم مسلې دي په ځانګړې توګه د ایران او د امریکا ترمنځ دغه کړکې هغه د خبرو د لارې حل شي، باید وسله یا پوزونه کارول شي.
یو بل موضوع هم چې په خوا د پاکستان او ایران ترمنځ لانجمن ښکارېده، او چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم بیا تهران ته سفر وکړ، د پاکستان او ایران ترمنځ لانجاوه د سرحد پر سر، هغه موضوع ته اشاره نه شوه.
په هغه باندې هم لا هم خبرې نه دي شوې. هغه وجه دا ده چې کله نه جواد ظریف پاکستان ته خپل سفر اعلان کړی چې پاکستان ته بزم لکه غوښ څنګه پرون راغلی دي، نو د هغه نه وروسته سعودي عرب هم دا ویلی دی چې موږ به د جولای د لومبۍ نیټې نه پاکستان ته په قرض باندې تیر ور کول پیل کو. نو چې کله سعودي عرب هلته کې دا قسمه خبرې شروع کړلې، او سعودي عرب دا هم ویلی چې پرون د پاکستان د بونو چارو وزارت دا خبره وکړه چې کومه غونډه کیږي د خلیج هیوادونو د همکاري د شورا غونډه به کیږي، نو دغه ته به د پاکستان د بونو چارو وزیر زی. نو دا ته هم د چې ځینی سرچینې دا هم و چې پاکستان وزیر اعظم کې د شلارچی. نو یو خدغه خبرې دی، بلخوا ایران چې کوم دی هغه خپل کوشش کوي چې د پاکستان او دغه راز د نورو هیوادونو اعتماد حاصل کړي، ځکه چې د امریکا او د ایران ترمنځ کړکې زیات شوه. نو په داسې حالت کې زما خیال نشي چې په دغه موضوع باندې ایران خبر وږي چې څنګه تر دې پورې چې پاکستان وزیر اعظم خپل باندې ویلو چې د پاکستان په ایران کې وسله بدونه کوي. نو خدغی باوجود خکاری نه چې دغه موضوع وڅېړل شي.
محمد صاحب، د جواد ظریف او شاه محمود قریشی د خبرو په اجنډا کې د افغانستان مسله شامل ده؟
نه، دا وی په خبرو کې نه ده شامل، خو په سنډه کې پرون د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په کوټه کې یو پروګرام ته ورغلی ولته کې دا ویل دي چې په افغانستان کې کوم د سولې پروسه روانه ده، منګ پغه کې مثبت رول لوبول غواړو، خو ورسره د هم ویل دي چې کوم غیر متوقع حالات هغه ته به هم ځان چمتو ساتو.
له اسرار علم محمد څخه په مننن نن د انګلستان په انګلستان کې د پاکستان او افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده، د کرکټ کې ورسنه لوبه روانه ده. دغه شیبه تر دې شیبه پورې پاکستان یو 190 منډي جوړې کړې دي، څلور لوبغاړي سوځېدلې دي او 15 اوور بشپړ شوی دی او لوبغاړي اوس اوبچي او د اوبو د چلو وقفه ده. رضوان مراد دغه لوبه څارلې ده. مراد صاحب، ستاسو په باور دغه لوبه تر دې دمه څرنګه روانه ده؟
مننه شیبر صاحب. کله چې د 100 منډو شاوخوا د پاکستان رنزونه یا منډې وي او څلور لوبغاړي اوټونو او سوځېدلې نو هیله زیاته و چې په یو نیم سل رسیدو نه مخکې به کې او دوه لوبغاړي د پاکستان وسوځېږي نو د افغانستان د بالرانو یا توپ اچونکو فشار به وي او پاکستان به منی شي چې زیات ټوټل د انګریزانو په خبره زیات رنزونه او منډې د افغانستان لپاره هدف وټاکي. خو متاسفانه د ځینې زما شخصا په نظر ځینې کارونو چې د افغانستان د ټیم کپتانونه کړل او همدغه سی د دې لوبې نړیوال مبصرین چې په تبصرې کې په لایف ټلویزیونو کې د هغوی وینا دا و چې کله چې څلور لوبغاړي سوځېدلي نو په هغه وخت کې باید د افغانستان سپینران ته زیاته موقع ورکړ شي، ځکه چې پچ یا د توپ اچولو ځای چې دی دا سپین ته برابر دی او فشار ورده مخه.
کوم فکر کړی خصوصا په هغه وخت کې چې راشد خان وکټه واخیستله؟
بله،
هغه ډېر تر فشار لاندې و. په دې وخت کې ګلبدین خپله بالینګ کاوه، بهتره نه و چې مجیب رحمان مجیب ځدران راوستو؟
یو دا چې دا بهتره و چې مجیب راوستو، بل دا چې مثلا وسیم اکرم و یا مثلا نور نړیوال لوبغاړي چې په تبصرې کې په دې لوبه په مستقیم ژوند دې بڼه هغه وی چې کله چې ته پویږي چې رن ډیټ یا د رنزون اندازه زیاته ده د پاکستان لخوا په تیزی رنزونه جوړیږي منډه جوړیږي نو ته کوشش وکړه چې وکټ واخلې او د وکټ د اخستلو لپاره به فیلډینګ یعنی هغه تهاجمي حالت تراولې، یو ریسک بخلې، خطر به منې چې کېدې شي شپږیزه ولګيږي څلوریزه ولګيږي او لیکن تبه دا خطر به دې خاطر منې چې کېدې شي وکټ هم ترلاسه کړي. متاسفانه چې کپتان تر ډیره وخت پورې هغه فیلډینګ هغه نورمال وساته، یو دوهمه دا چې خپل وفتاباله مې یعنی په وخت یا خپل حمید حسن دواړو انګلونو دواړو خونه فاست بالران استعمال کړ،
رو بالر اش چلیدو او افغانستان رو ډیر بالران لري. په دې لوبه کې سمیل الله شینوار ته هم چانس ورکړل شو دی. په تیر لوبه کې رحمت شاه ډیر ښه سپین بالینګ وکړو، محمد نبی خپل بهترین بالینګ کوي سپین چې نن تر ټولو بریالی مو دا اوس چې زه ګورم دا جدول چې زما مخ کې ده، محمد نبی شپږ اوور کړی دی، نوشت منډې ورکړې دي، دوه لوبغاړې سوځېدلې دي سوځولې دي، خو وروسته له دې فاست بالرانو بیا د مجیب راوسته دی چې شپږ ورې کړې دي او نه دېش منډې ورکړې دي، ګور هغه بیا ټکول شوی دی.
یو دا مسله یو د افغانستان له پیل راهیسې متاسفانه د افغانستان فیلډینګ لګوندې نیمګړی او خراب وو، یعنی درې داسې واضح لوبغاړي چې هغه کیچ کېدل یعنی سوځېدل اگر هغه ډراپ کړل سره په فیلډینګ کې اوسه پورې ستونزې شته دي. که څنګه کرکټ باندې څوک نشي ویلای چې سبا کې آخر کې د پاکستان رن ډیر زیات تیز روان دی، یعنی کچیر ته دغه لوبغاړي ولاړي او آخر کې هغه هټرانو ته مخته رسیږي نو د 3 او 3 هدف به افغانستان ته ډیر مشکل وي.
او د پاکستان په هټرانو کې مثلا شعیب ملک دغه اوس ولاړ دی، په یو 50 توپونو یو 40 منډې کړې دي، په سر کې پډیرو لږو توپونو باندې ډېرې پډیرو زیات توپونو ډېرې کمې منډې جوړې کړې وي او بابر اعظم چې څلور اتیا منډې کړې دي د پاکستان تر ټولو بهترین بیټسمین دی.
دغه شیبر صاحب دغه پارتنرشپ ماتول پکار دی، یعنی کدا پارتنرشپ دغه دوی دواړه دوام وکړي بیا نو د افغانستان لپاره چې کوم هدف ټاکل کیږي هغه به لګوندې ګران ای افغان لوبغاړو ته.
مراد صاحب مننه. دغه اوس بیا محمد نبی بالنګ شروع کړی دی او یو توپې واچو او لوبه دوام لري. د افغان بیسیم شرکت لالاری ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې سیمېسونه. بصیر خیلمن له کابل د مولوي ریحان د وژلو پیشته اشاره کوي او پر اسولې سیمېس کې لیکي حدیث شریف ته چې علما د انبیاو وارثان دي نو د انبیاو وارثان ولي وشل کیږي. ژمن لګیلان لیکي مولوي د ریحان صاحب شهادت په د حقیقت ژبه ګونګ نکړي. اتل لزابل لیکلی دی هغه خلک چې حقیقت ویره لري او خپل بدرنګ چیره له خلکو پټوي دینی عالمان هدف ګرځوي. عبدالرحمن لکابل لیکلی دی د جماعت دننه پچاودنه کې څوک د جماعت په دننه به هم څوک چاودنه وکي چې بیا ځان ته مسلمان هم ووایي. عبید الله پراستول اس ایم اس کې لیکلی دی مولوی ریحان په وطن مین انسان. څلور نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له اجمل انڅخاور.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو بیان کې هغه تروریستي برید په کلکه غندلی چې نن په کابل کې په یو جماعت کې د مولوی ریحان د وژلو سبب شو. د کابل د پولیسو چارواکي وایي چې نن د نهمې امنیتي حوزې اړوند د التقوا جماعت کې مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي مواد وچاودل چې پکې مولوی ریحان ووژل شو او شپاړس تنه نورې ټپیان کړل. د سرپل ولسوال په سوزمکلا ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوې مهمې پوستي د سکوت خبر ورکړی دی. د سوزمکلا وبخی د سرپل ولایت په سوزمکلا ولسوالۍ کې د ملي اردو یو مهمه پوسته د طالبانو لاسته ورغلی. د سوزمکلا ولسوال صبغت الله نن سهار له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ خو په اړه یې جزئیات ورنکړل. اخوا د بلخ ولایت سیمه ایز چارواکو هم ویلي چې په چاربولک ولسوالۍ کې یو امنیتي پوسته د طالبانو لخوا سقوط شوې ده. د بلخ د پولیسو ویاند عادلشان ازادي راډیو ته ویل په دې حمله کې د سیمه ایزو پولیسو دوه قمندانان وژل شوي او یو بل ټپي دي. د برتانیا صدر اعظم تریزا می اعلان کړی چې د جون په ومه نیټه به د برتانیا د محافظه کار ګوند مشرتابه څخه استعفا وکړي. مینن په لندن کې ویل د ګوند نوی مشر تر ټاکنې پورې به د برتانیا د سرپرست صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړي.
دا ساجی رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساس په ځخ سب شپې پیغامونه خبرو خو دمګړي خوست مخه کوو. د خوست مرکزی لیسو او شونځي او لسکونه شونکو د کاری اتصاب او پرلط وهلو غواښ کړي. دوی ویلي دي حکومت ورته د 14 کال د کورونو د جوړولو لپاره د وی نمبر ځمکه تعارفه ورکړي خو په عمل کې تر اوسه پورې دوی تم ځکه نه دی ورکړي. بل لور ته د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د نمرو د ویش بهیر وروستی شوی او د یوې اونۍ په موده کې به ښوونکو ته د نمرو ویش پیل شي. نجیب الله الخیر له خوست راپور لري.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د مرکز متون لکنو او شمال د سیمو لسګونو ښوونکو د بی اعتراضي غونډې په ترڅ کې یو ځل بیا له افغان حکومت وغوښتل چې د یادو سیمو ښوونکو ته د کورونو د جوړولو لپاره نمرې وویشي. دوی ویل خاروالۍ ریاست ورته 14 کال مخکې د نمرو رسمي تعرفي ویشلي خو په عمل کې دوی ته په اختیار کې نه دی ورکړي. یاد خونکو ګواښ وکړ که تر راتلونکې یکشنبه ورځې دوی ته د نمرو د ویش بهیر پیل نشي کاري اعتصاب به وکړي. د اداري کمپلیکس مخې ته به د پرلط خیمه ودروي او د پروژې په سیمه کې به په خپله د نمرو خط اچونه وکړي. یو تن معترض ښوونکي مولوي محمد داود وقفي آزادۍ راډیو ته ویل
د مرکز د معلمین خارګوټیا چې د 1215 اتیا کول نه پیبند کور شور شوای دی خو اما تر اوسه پورې دا پروژه پلی نشوه. خو موږ ته وعده وکړ شو د معارف له طرفه چې دغه پروژه بو په دریم د حمل چې د معارف ریزو پلی بشي بیا پلی نشوه او بیا وعده وکړ چې دا پروژه بو په 15 د حمل پلی شي. خو ستونزه د خو د معارف ریاست پر رهبرۍ کې دو اغه اغه ټکلی کمیسون سره چې والی ټکاله ایدایا د هار ورګان نمائنده پې کې کړي اغه سره لازم همکاري نه کیا.
د سید ولی شاه او داوود مندوزی په نومونو دوه تنه ښوونکي وایي چې د نن او سبا پښمنو ولایتي ادارې ور باندې ونیمه لسیزه تیره کړه.
دا باندې دي چې واه تا باندې وا میاشت باندې بیا میاشت باندې در میاشت باندې دا کې اوله ستلس کلوان تیر شو موږ د حق نه رکھول کی موږ په دې احساس نه سره ټول شو یو
څنګه معلوم تصویر حقيقي نه دی مجازي تصویر دی چې د ډیر له سوا پیګا ته کول کی موږ ته د خروالي کوغه ضرورت کړو چې څو سره نمبر تبدی کیږي خو تر وی صبر هغه نمبر موږ حقا حقوقي وی صبر چا نه دی روکړي.
د اعتراض کون کو څه یو بل تن خون کې حسین الله حسین وای
کدرتلون کی یک شنبه ورځې پورې هغه حق چې موږ د قانون روکړای دی او قانوني ټول مراحل خلص شوی دي بیا هم په دې کې تاخير کیږي. نو لمړی به موږ کری اعتصاب ته دوام ورکو دویم کې به بیا موږ د کمپلیکس یعنی د ولایت مخ ته ودرېګو او ولته به موږ د خپل اظهارات وړاندې کو او دریم به موږ خپل د انجنیری ټیم سره یوځي صحیح تاسو خپل چنا په هغه باندې ځنته اچو.
بل لوري ته د پهنې ریاست چارواکي وایي چې د ورغه کلی په ساحه کې د مرکزی سیمو خونکو ته د نمرو د ویش کار نهایي شوی او د وی اونۍ په موده کې به عملی کار پیل شي. د خوست د پهنې رئیس نصیر احمد روخان ویل
دا غلیز کې 15 تنه مایوبین دي، د هغوی کاروالی یو څه وخت ضرورت لري او زه په دې باور یم چې په راتلونکي یوې اونۍ کې د دغې پروژې ټولې سخت تخنیکي چارې تنظیمیږي او دیوالی سے پراتک سره چې اوس په کابل کې حضور لري د دغه پروژې عملی چارې پیلېږي.
د خوست د پوهنې رئیس ویل د یادې ادارې مسؤلین به د ټولو ممکنو لارو استفاده وکړي چې د ښوونکو د سرپناه ستونزې حل کړي. د خوست په دولتي ښوونځیو کې خواوشا 15,000 رسمي او تر 3,000 بالمخته او قراردادي ښوونکي په دندو بوخت دي.
د کرکټ هال به درکو بیا یو سیمه ایزه مسله راخلو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په انګلستان کې یو ورځنۍ لوبه روانه ده، و د شورونه پوره شوې دي. پاکستان 201 منډې جوړې کړې دي، څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. بابر اعظم د پاکستان له لوري 29 منډې جوړې کړې دي او لا هم نه دی سوځېدلی. په تېره اونۍ کې د قرغزستان او ترکمنستان په سیاست کې د اسلام د رول په اړه بحثونه زیات شول. دا خبره شایي نوې ښکاره شي، خو له پیړیو راهیسې د دولت او جماعت ترمنځ د همکاري مسله د بحث وړ یوه مسله ده او همکاري هم روانه ده. په دې اړه د ازادي راډیو د مرکزي څانګې راپور ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
په منځنۍ آسیا کې مشران او دینی عالمان له زر کاله راهیسې په ستونزمنو حالاتو کې اوسېدلي دي. په دې وروستیو کې په قرغزستان کې د جماعت او دولت چارې سره جلا کولو بحثونه راپورته شول. د مې په 21مه په دې هېواد کې یوې کمیټې د ولسمشري او پارلماني انتخاباتو قانون ته د اصلاحاتو په هدف بیا کتنه وکړه. د اصلاحاتو له مخې به پر دینی شخصیاتو محدودیتونه زیات سي چې غواړي په انتخاباتو کې ګډون وکړي. ټاکل سوی ده په قرغزستان کې په 2020 کال کې پارلماني انتخابات وسی. په 2020 کال کې د ولسمشریز کمپاین پر مهال ګڼو دینی مشرانو په سیاسي لاریونو کې برخه واخیسته. د بیلګې په توګه تر ولسمشریزو انتخاباتو یوه میاشت مخکې په خوانی مفتي چوباک حاجی جلیلوف د یو کاندید سورنبای جنبیکوف په غونډه کې ګډون وکړ چې ورسته جنبیکوف د ولسمشری انتخابات وګټل. جلیلوف په هغه غونډه کې ویلي و چې زه د پخوانی مفتي په توګه دلته راغلی یم او د علماو د نړیوالې شورا د غړي په توګه نه او نه هم د قرغزستان د علماو د شورا د غړي په توګه، بلکې د دې هیواد د یو وګړي په توګه راغلی یم. زه خپل ملاتړ ښودل غواړم. منتقدینو ویل چې د کمپاین په غونډه کې د جلیلوف ګډون د قرغزستان د اساسي قانون له 22مې مادې سرغړونه ده. خو د جنبیکوف کمپاین په ځواب کې ویل چې جلیلوف دې غونډې ته وربلل سوی و او پر خپل سر نه ورغلی. د جلیلوف غونډې دینی مشران په ټولنه کې ډیر درناوی لري او د ځینو کاندیدانو ملاتړ په دې معنی دی چې یو شمیر خلک همغو کاندیدانو ته رایه ورکړي. په قرغزستان کې هیڅ څوک د اسلام د رول کمولو خبره نه کوي، بلکې په حکومت کې یو شمیر کسان غواړي دینی او دولتي چارې سره جلاوي. د ازادي راډیو د ترکمن څانګې د راپور له مخې په یوه جومات کې ملا د خطبې پر مهال دعا وکړه چې خدای دې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف له هر ډول زیان څخه وژغوري او دا چې د هغه دښمنان دې د هغه پښو ته ولویږي. دا لومړی ځل نه دی چې ملایان په جماعتونو کې د ولسمشر په ملاتړ دا ډول اعلانونه کوي. د راپور له مخې په ترکمنستان کې له مذهبي مشرانو څخه استفاده حیرانوونکې ده، په داسې حال کې چې دا هیواد توانېدلی دی چې په حکومتي چارو کې دینی نفوذ ډیر محدود وساتي. د بردی محمدوف حکومت د ملاتړ ټولولو لپاره تل جماعتونو ته مخه کړې ده.
آزادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله د یو بل خبرونه چمتو ده چې په دې کې ستاسو ځینې اندېښنې د دفاع وزارت لایو مسول سره شریکې شوې دي. مخکې تر دې چې په امنیتي برخه کې ستاسو ستونزې او شکایتونه وورو، د یو بل دوست پیغام در تخبروم چې په روژې میاشت کې د خپلې بېوزلۍ څخه کړیږي او پر هیوادوالو غږ کوي چې مرسته ورسره وکړي. د خبرونې جوړښت مهم دی چې ستاسو غږونه، ستاسو مشکلات او ستونزې مو نورو ته ورسوو، پر همدې اساس همدا پیغام به لمړی راوخلو.
السلام علیکم. رحمت الله زمایږه فارلو ولایت نه زه خپل دین موزیات خراب دی، احتیاج متاج نه ډیر، یعنی ډیر احتیاج ما زه یو پیغام ما دې ته زکات لري، پر روزه کې زکات واقعا زکات کیږي او زکات هغه کې ډېر وضعیت مې خراب ده، ډېر احتیاج یم، ډېر محتاج یم، او پښو باندې مایو بهیم په کور کښې هېڅ شی دي خدای نه لرم په دې روزه کښې، یعنی داسې مشکلات نه روانې تېرېږي چې یو هغه الله مې وینو له ډېره چورته ده، ډېره پته خرابوالي نه بېخي مې وضعیت خراب ده. چې وایم چې دغه څوک چې زکات لري زکات ورکوي، خیر ده دغه ماته دې یو اول راکړي چې په هر ځای کښې زه ورته ورځم. په ما باندې ډېر احتیاجي راغلی، په عمر باندې داسې احتیاجي په ما باندې نه وه راغلي، لاکن ساکه دې دغه احتیاجي په ما باندې راغلی، ډېر احتیاج یم، ډېر محتاج یم. یوه شماره زه خپله ووایم، خیر ده دغه ما سدا تاسو تاس کوي هغه کښې اعلان کوي چې دا د ما سدا خلک واوري کوم یو کښې زکات لري د الله په دربار کښې خیر، ډېر احتیاج یم. دغه ما دغه شماره باندې زنګ ووایي چې زه واستم ما سره دغه همکاري وکړي، زه به خپله شماره اعلان کړم، خیر ده دغه ما غږ تاسو دا خلکو ته ورسوئ. 0 0 0 1 1 6 و بیا به تکرار کړم، 0 0 0 1 1 6 و. ډېر ډېره تشکري کوم، خیر به دغه د ما غږ ته تاسو نشر کړي، ډېر احتیاج یم، ډېر محتاج یم په دې روزه کښې، قسم په خدای یو خدای مې ویني، یو علام دا
مننه کوم محترمه چې خپله ستونزه مو راسره شریکه کړه او موږ هم اوریدونکو ته واوروله. تر یوې لنډې وقفې وروسته به د خلکو امنیتي ستونزې راواخلو او د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد زبیر عارف په دې خبرونه کې ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست، په افغانستان کې جګړو تل د نورو زیانونو تر څنګ عامو خلکو ته تلفات اړولي دي، چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د دغو تلفاتو د ډېرې برخې مسؤلیت د دولت پر وسلوالو مخالفینو اچوي. دوی ورځني بمي چاودنې، د سړک د غاړې ماینونه او نورې هدفي وژنې د استدلال په توګه یادوي، خو د دې تر څنګ د حکومت لخوا هوایي بمباریو هم خلک اندېښمن کړي دي او دوی له حکومت څخه غواړي چې په خپلو عملیاتو کې د عامو خلکو خوندیتوب ته ډېره پاملرنه وکړي. په دې خپرونه کې به تر ډېره پر همدې برخې باندې تمرکز وکړو، تر وقفې وروسته ورته راځو.
آزادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
الو، زه حاجي سید محمد د هلمند د ولایت نظري ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کښې یم. زما نظر خواهش دا دی چې دا شاسي اختلافات ورک شي، دا چې ورک یې د خدای پاک دی، موږ خوړونه را رنګ کړه، موږ ټکور ټکور په موږ ګر تر لوټو تر خاورو لاندې دا حکومت چې را شي زموږ څارونه دي وکړي، دا ملکي کسانو دي وژونه دي، د دفاع چوي کښې دي، دا څه ولې هره شپه په هلمند کښې د غم تغیر خبر دی، هره شپه چپه ده، هره شپه عملیات دي، په هره ولسوالۍ کښې 15 شپږ د شپې هره شپه چپه ول کېږي، هره شپه دا دېسي توپونه را غورځي، دا اوس څه حال دی په اسلام کښې داسې دا نړیواله ټولنه را شي دې ولسوالۍ دې ورېږي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد زبیر عارف، ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ خپرونې ته حاضر سولی او د یو شمېر اورېدونکو هغه پوښتنې جواب کوي چې د وروستیو ناامنیو څخه لري، په ځانګړي ډول دوی د ملکي تلفاتو څخه ډېرې اندېښنې لري. نو که تاسې خوښه وي زه به دغه اورېدونکی راواخلم، بیا به د دوی جواب تاسې ورکړي.
لارې بندې کړې ده، اوبه یې را تړلې دي، ټول په زراو کورونه د تندې او درختې وچې شولې، کښتونه یې تباه شول، د خلکو کورونه وران شول. آیا دا یو کیلومتر خاوره دوی ته ډېره ارزښت لري تر دا زراو انسانانو یا په سوو انسانانو؟ یو د مریض شش کاله روژه چې اوس راغلې د دوی د خلکو چې کورونه یې بمبار کړي، یا پر خلکو بمباری کړي، یا د خلکو کورو توپونه غورځوي، آیا موږ دومره زه اورېدلي په دې لارې کښې چې والله ته وروره څه درته وایم؟ نو که سم ده اوس هم د حکومت د نامه بد راځي، هم د طالب د نامه بد راځي، نور نو بالا تاسې پوهېږئ، که دا زما پیغام نشر کړي زه به ډېر خوشحاله شم، او یا د کور چارواکو پورې ورسوي.
بله عارف صاحب،
اورم صاحب. په پیل کښې مننه، سلام تاسو ته او ټولو ستاسو اورېدونکو ته، او دا اورېدونکی چې د هلمند د ولایت نه موږ سره په اړیکه کښې وه،
دا رښتیا چې ډېر ګران کار هم لري، خو زمونږ کوشش کوو تل همیشه چې کوم ځایونه مونږ ته په اولویت کې وي، باید هغه ځایونه چې ډېر تعدید وي، ډېر ګواښونه وي، مونږ همیشه په هغه باندې کار کوو. تاسو په دې وروستیو کې د دې ګواه هستې شاهد هستې چې مونږ په شیرزاد ولسوالۍ کې عملیات وکړو، پس له تو کار نه مو لاره خلاصه کړه. یاده تېر وختو کې د اروزګان په چینو ولسوالۍ کې تقریبا پس له ډېره وخته زمونږ دفاعي نتیجه کړه، لاره خلقه معتبر یو هرکلی وکړ. نو مونږ په پلان کې دا ټول ځایونه دي. ما دا ځان سره همدا اوس یاداشت وکړ چې انشاءالله زه به دا مربوطه ساحېن هم پښتنه وکړم، او څوک چې هلته چارواکي دي که د اردو په چوکاټ کې وي نو حتماً مونږ په دې سره کې یو څه پلان به کوو، پروګرام به کوو، نو دا به مشرانو سره مونږ شریکوو. او یو شی چې ډېر مهمه ده چې